آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
خبر من اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې کېږي. تاسو په مخ کې د خبرونو لندېسته.
د بدخشان په ولایت کې د واورې د خویدو یا برف کوچونو خبرداري ورکړ شوې ده. داعش په اروپا کې د بریدونو لپاره شپږ سو کسیزه ډله جوړه کړې او په یمن کې راتلونکي میاشت اوربان نافذیږي.
نن پنځشنبه ده، د 1415 کال د حمل د میاشتې 15 ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 24 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د امریکا په مقدماتي انتخاباتو کې د دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ سیالي، په کندوز کې د ښوونځیو د لومړۍ ورځې په مناسبت رپورټ، یو صحي مطلب او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله اورېدلی سي. خوست په پره خبرونه اشوخ الله رحیمزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د بدخشان سیمه ایز چارواکي پر راتلونکو ورځو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د برف کوشنو دراتک خبر ورکوي. د بدخشان والی وای د راغستان او کوف اف ولسوالۍ د لارې پوګدو کې د برف کوش له کبله دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. په همدې حال کې د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزیر وای دوی په طبیعي پیښو کې زیانمن کېدونکو کسانو سره د مرستې لپاره پوره چمتووالی لري. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس په دې راپورټ کې اوري.
د پسرلی پر اتګ او د هوا په ګرمېدو د بدخشان په لورو پرتو سیمو کې د برف کوچونو دراتګ اندېښنه زیاته شوه. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد د چهارشنبه پر ورځ وویل چې پر اتلونکو ورځو کې د بدخشان په بیلابیلو سیمو کې د برف کوچونو دراتګ امکان موجود دی. نوموړی وایي د سه شنبه پر ورځ د راغستان او کوفا بولسوالۍ د لارې پوګدو کې د برف کوچ له کبله دوه تنه وژل شوي او یو تنه ټپي دی. دی وی خالک څنګه چې تاسو اطلاع لري، د حمل په دریمه د سهار په 3 بجو د راغستان او کوفا بولسوالۍ ترمنځ مسافرینو پیاده غختل تیر شي چې برف کوچ راغی، چې له عمله دوه نفر شهیدان کیږي او یو نفر ټپي کیږي. دوی ټول څوار لس کسانو چې یو لس ته زیان نه دی رسیدلی.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي یو شمیر زندانیان چې د ګوانتنامو د زندانه خوشی شوي دي، د امریکایي اتباعو په وژل کېدو کې لاس لري. پال لویس چې د ګوانتنامو د زندان د تړلو په چاره کې د پینټاګان استازیتوب کوي، پرونی د کانګرس غړو ته وویل چې لا هم حکومت په دې باور دی چې د ګوانتنامو د زندان تړل د امریکا په ګټه ده. خو د کانګرس جمهوریت غوښتونکي غړي بیا وایي دغه زندان ساتل ضروری دی. دوی وایي دغه زندان له برکته د هغه شان بریدونو مخه نیول کیږي دی شي چې همدا تیر سه شنبه په بلجیم کې وشو او یو دشتنه پکې ووژل شول. ښاغلی لیوس د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړو ته وویل بدبختانه ځینې امریکایان د هغو زندانیانو د لاسه وژل شوي دي چې د ګوانتنامو د نظامي زندانه خوشی شوي دي. په لویس دا په ډاګه نه کړه چې څومره امریکایان د ګوانتنامو د پخوانیو زندانیانو لخوا او په کوم ځای کې وژل شوي. د اسلامي دولت یادایش ډلې شاوخوا څلور سو جنګیالي د دې لپاره روزلي چې د پاریس او بلجیم د بریدونو په شان د اروپا په نورو ښارونو کې هم تروریستي بریدونه وکړي. دا معلومات اروپایي چارواکو د ای پی خبري اژانس ته ورکړي دي. تفصیل د شافی سردار ناوري.
سره له دې چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې د داعش د جنګیالیو د لاسه وتلې دي، خو داسې معلومیږي چې اوس دغه ډلې خپلې وړې شبکې او ډلې اروپایي هیوادونو ته لیږلې دي. د عراق او یو شمیر اروپایي هیوادونو د استخباراتي ادارو مسؤلین وایي چې داعش په سوریه، عراق او حتی د پخواني شوروي اتحاد په ځینو هیوادونو کې د روزنې مرکزونه لري. د پاریس د بریدونو اصلي تنظیمونکي هم د پولیسو لخوا تر وژل کېدو وړاندې ویلي و چې د یوې نوې کسیزې ډلې سره اروپا ته د جګړې لپاره راغلی دي. په بلجیم کې اوس هم چارواکي د هغه کس پسې ګرځي چې ګومان کېږي د سه شنبه د ورځې په بریدونو کې لاس لري. د خلکو سره دا ویره ده چې شاید دغه فراری شخص به هم د صلاح عبدالسلام په شان کوم عمل وکړي. د پاریس د بریدونو څخه وروسته عبدالسلام بلجیم ته وتښتید او هلته یې د نوو بریدونو بندوبست وکړ. د ای پی خبری آژانس د معلوماتو له مخې د اروپایي هیوادونو څخه شاوخوا 15,000 کسان سوریې ته تللي چې د داعش سره د جګړې کولو لپاره یو ځای سي. داسې اټکل کیږي چې د دغو کسانو د جملې څخه 400 یا 600 یې په اروپایي هیوادونو کې د بریدونو لپاره روزل سوي دي. د بلجیم په هوایي ډګر او د اورګاډو په تمځایونو کې د سه شنبې د ورځې د بریدونو ادعا هم داعش کړې. دغې ډلې ویلي دي چې د بروکسل د برید لپاره د عسکرو یو مخفي قطعه لیږلې وه. د اروپا د پولیسو ادارو او استخباراتي مسؤلینو هم تایید کړی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په بهرنیو هیوادونو کې د بریدونو لپاره یوه ځانګړې ډله جوړه کړې چې د خاصو عملیاتو د ځواکونو په شان بریدونه وکړي. شافی سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا حکومت خای چې نن د پنځشنبې پر ورځ په یو شمېر ایرانیانو د هغو الزامونو اعلان وکړي چې په 2012 او 2013 کالونو کې په امریکایي بانکونو او د نیویارک د برښنا په بند کمپیوټري بریدونه کړي دي. یوې حکومتي سرچینې د رویټرز خبري اجانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د متحده ایالاتو د عدلي وزارت په دغو ایرانیانو د الزام د لګولو لپاره اسناد راټول کړي دي. دغه سرچینه وایي چې وزارت ښایي د دغو کمپیوټري غلا مسؤلیت مستقیما د ایران په حکومت واچوي. په بلجیم کې د چهارشنبې په ورځ د بروکسل د بریدونو د قربانیانو په یاد خلکو د یوې دقیقې لپاره سکوت وکړ. په دغه بریدونو کې 10 کسان ووژل شول او شاوخوا 200 نور زخمیان شول. د رپورت تفصیل د خلیل خان اوري.
د بلجیم د اسامو د بازار د باندې څورلاره د غرمې پر مهال د خلکو ډکه وه. د بلجیم خلکو د سه شنبې د ورځې د بمی بریدونو د قربانیانو په ویر کې راغونډ شوي ول چې په هوایي ډګر او د اورګاډي په تمځای کې وسول. د اسامو د بازار په ودانۍ یو شوار لیږل شوی و چې د نفرت پر ضد یووالی او د ځوانانو یوې ډلې بیا په یوې دروازې لیکلي وو چې مینه زوروره ده. دلته ډېر زیات خلک په صدمه کې دي. ځینې په قربانیانو کې خپلوان شمیري او ځینې بیا په ناامیدۍ د هغو پسې ګرځي چې چیرې به وي. د ښاروالۍ یوه کارکوونکي سوزان ابراهیم وایي چې هغه د خپل یوې نږدې ملګرې په اړه اندېښمنه ده چې کوم وخت برید وسو هغه هغه وخت په اورګاډي کې وو. زه دومره ډېر معلومات نه لرم ځکه چې هغه اوس هم په حساس حالت کې دی. هغه د میټرو په تمځای کې د بمی برید پر مهال هلته وو او په بمی چاودنه کې زخمي سو او اوس په روغتون کې دی. خو زه نه یم خبره چې ژوندی به پاته سي او کنه. د بلجیم چارواکو دوه وړونه چې خالد او ابراهیم نومیږي د اورګاډي په تمځای او په هوایي ډګر باندې د ځانمرګي برید کوونکو په توګه پیژندلی دي. چارواکو دغه راز د هغوی په اپارټمان کې د بم جوړونې مواد او یو لیک ترلاسه کړی دی چې پکښې لیکل شوي دي چې د تعقیب لاندې دي.
او وروستی خبر دا چې د یمن په کورنۍ جګړې کې ښکېلو ډلو د اوربان او د سولې په خبرو کې په برخه اخیستو موافقه کړې ده. تمه کېږي چې د سولې د خبرو نوی پړاو راتلونکي میاشت پیل شي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد وایي چې په ټول یمن کې به د راتلونکي میاشتې په 10 اوربان نافذ شي. ښاغلی احمد وایي چې په جګړو کې د ښکېلو ډلو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د اپریل د میاشتې په 13 په کویټ کې وشي. ښاغلی احمد په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د سولې د خبرو هدف د پراخه بنسټه حکومت جوړول دي چې له برکته یې په یمن کې کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي او هم به د سیاسي مذاکراتو پیل کېدو ته لاره هواره شي. د پروسه کال د مارچ د میاشتې راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې چې په حوثي شیعه یاغیانو کوي په یمن کې شاوخوا 6,000 کسان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تازه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواوریدل. درنو اوریدونکو، د پرون ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ د اریزونا ایالت رایی په ډیر اسانۍ سره له ټیډ کروز څخه د 40% په تفاوت وګټلې، خو ټیډ کروز د یوتا د ایالت انتخابات وګټل. په دیموکراتو کاندیدانو کې برنی سندرز د ایدهو او یوتا ایالت مقدماتي انتخابات وګټل، خو هیلری کلینټن د اریزونا ایالت انتخابات وګټل او تر اوسه پورې هم مخکښه دیموکراته کاندیده ده. د بلجیم د برید اغیز هم د کاندیدانو په خبرو کې لیدل کېدلې. نور تفصیل تاسو په دې رپورت کې واوري.
په متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکي کاندید ټیډ کروز وویل چې د مسلمانانو په چمکاوند کې د سارنه زیاته شي. هغه دا خبرې وروسته له هغه نه وکړلې چې په بروکسل کې خونړۍ بمچونې وشولې. په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقوقو ډلو د دغه جمهوري غوښتونکي کاندید دغه وړاندیز د اساسي قانون سره مخالف او بې ګټې بللی دی. د مسلمانانو مدني ټولنو د ټیډ کروز وینا محکومه کړله. هغوی وویل د جمهوري ریاست د ټاکنو په وخت کې د پاریس او سان برنډینو د بریدونو په باب دغه راز خبرې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو خلاف کرکه زیاتوي. یو شمیر مسلمانان په دغو خبرو مایوسه شوي دي.
زه همدلته زیږیدلی یم، زه ځان امریکایی بولم. زما او نورو امریکایانو ترمنځ هر څه یو شان دي. موږ ټول په مختلفو ادیانو او عقایدو باور لرو، خو د دې معنا دا نه ده چې موږ د نورو نژادونو نه مختلف یو.
عمر غانم وویل دا سمه خبره نه ده چې د یو څو تنو افراطیانو د اعمالو لپاره د نړۍ تقریبا 1.5 بلیون مسلمانانو ته په ناوړه نظر وکتل شي. د جمهوری ریاست دیموکرات کاندید هیلری کلینټن په سیاتل کې وروسته له هغه نه خبرې وکړلې چې په اریزونا کې مقدماتي انتخابات وګټل.
مونږ په وی پیچلی او خطرناک نړۍ کې ژوند کوو. مونږ داسې علاقمندان ته ضرورت لرو چې دا هیواد رهبری او مشري کولی شي، پیاوړی وي، هوښیار او ځیرک وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د خطرونو په وړاندې مداوم او غښتلی دریځ ولري.
هیلری کلینټن په بلجیم کې د ترهګرۍ بریدونو ته اشاره وکړله او د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او ټیډ کروز نظریات ناسم او خطرناک بلل. د جمهوری ریاست دیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن وویل زما ملګرو موږ داسې مشرانو ته اړتیا نه لرو چې له ترهګرۍ نه نور ویره خپروي. هغې وویل چې امریکا نه ورخطا کیږي او موږ دیوالونه نه جوړوو او له خپلو متحدینو نه هم مخ نه اړوو. دیموکرات کاندید برنی سانډرز او جمهوری غوښتونکي کاندید ټیډ کروز د متحده ایالاتو د یوتا په ایالت کې انتخابات وګټل. د سه شنبه په ورځ د یوتا، اریزونا او ایداهو په ایالتونو کې مقدماتي انتخابات وشول او زه ډېر خلک په قطارونو کې د رایو ورکولو لپاره ولاړ و. دیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ د اریزونا په ایالت کې انتخابات وګټل. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې پرون شونځي ته د تاګ لومړی ورځ وه. د تیر په څیر په دې ورځ کې چارواکو په یوه غونډه کې خبرې وکړې، خو په کندوز کې له ښارونو پرته په ټولو کلیوالو سیمو کې ښوونځي د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو په ښوونځیو کې په ځینو مضامینو بندیز هم لګولی او مضامین یې له تدریسه پاته کړي دي. د نجونو ښوونځي بندې دي او په ځینو ځایونو کې په کورونو کې نجونو ته د ښوونځي دوه درې کتابه لوستل کیږي. په دې باب تاسې د ګل رحیم نیازمن رپورټ واوري.
په کندز کې رسمن تعلیمي کال د یو خونځي په انګړ کې د زنګ په وهلو پیل شو. د طالبانو لخوا د کندز د سقوط نه راوروسته اکثر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي، نو ځکه په سګنی تعلیمي کال کې د زده کوونکو د جذب شمیره د نورو کلونو په پرتله کمه ده. د کندز د معرف رئیس رستم خان د تعلیمي کال د پرانیستې په غونډه کې وویل چې د کندز په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي فعال دي، خو په ځینو سیمو کې په ښوونځیو کې سنګرونه جوړ شوي او زده کوونکي له زده کړو پاتې دي. هغه دا هم وویل چې سږ کال دوی اټکل کړی و چې 1500 نوي زده کوونکي به ښوونځیو ته جذب کړي، خو تر اوسه یې 20000 تنه نوي زده کوونکي جذب کړي دي.
30000 نفر پلان داشتیم چې شامل مکتب بسازیم. د ولایت کندز فعلا 20000 نفر ثبت نام
پلان مو درلوده چې 1500 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړو، خو تر اوسه 20000 تنه زده کوونکي جذب شوي دي. او علت یې هم دا ده چې له کندز څخه زیاتې کورنۍ نورو سیمو ته تللي او بیرته نه دي راستنه شوي. رستم خان وویل چې سکل معرف په پلان کې لري چې کندز کې د 1500 خونځي ودانې جوړې کړي او د 1400 نور خونځي او د ترمیم کارونه به هم پیل شي. رستم خان وایي چې په کندوز کې 390 خونځي فعال دي چې 301 ډیر زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د کندوز د معرف رئیس زیاته کړه چې په دشتیرچی کې یوازې 304 خونځي تړل شوی چې نظامی قرارګاګانې پکې جوړې شوې دي.
د ولسوالي ارچی سه چې الا 4 مکتب ما زیر تهدید است و اونجا بارکای نظامی ساخته شده.
دشتیرشی که دری یا چلور خونزی تر تهدید لاندې دي چې هلته نظامی قرارګاګانې جوړې شوې دي. هغه وایي چې په دغه ولسوالیو کې د نجونو خونزی هم تړل شوی.
مکاتب دخترانه فکر میکنیم یک دو مکتب که د ولسوالی هرچی قرار داره بسته است. دیگه
په دشتیرشی که د نجونو یو یا دو خونزی تړل شوی دي، نور ټول خونزی فعال دي او تاسو کولی شئ له خلکو پوښتنه وکړئ. د دشتیرشی ولسوالی اوسیدونکو وایي چې خونزی د دولت د مخالفو طالبانو تر تسلط لاندې دي او هغوی په نصاب کې د خپلې خوښي بدلون راوستی دی او ځینې مضامین له درسي نصابه ویستلی دي. د دغې ولسوالۍ خلک دا هم وایي چې وسلوال طالبان په ښوونځیو کې ښوونکي مقرروي او هغه ښوونکي چې غیر حاضري کوي له دولتي معاش څخه یې د غیر حاضرۍ پیسې وسلوال طالبان اخلي. د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د قندوز والي اسدالله عمرخیل هم خبرې وکړې. هغه وویل چې ښوونکو ته به خرګوټی جوړ کړي.
ټولو استادانو ته، ټولو معلمینو ته مونږ په ډاګه اعلان وو چې د دوی د استوګنځای لپاره به مونږ کوشش وکړو چې زر تر زره ورته یو نمره توزیع کړو چې دوی د کور خاوندان.
د قندوز والي پر خلکو غږ وکړ چې باید اولادونو ته د هیواد مینه ور زده کړي او دغه مینه د دې سبب کېدای شي چې اولادونه یې د هیواد پر ضد له مختلفو کرکجنو کارونو لاس واخلي. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا جغه آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ و دې رپورت ته. د روغتیا نړیواله ټولنه یا ډبلیو ایچ او وایي د سل ناروغي به تر 2030 کال پورې ختمه سي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ راستولی دی.
نړیواله ټولنه د رری رنز یا د ټی بی د نړیوالې ورځې د لمانځون نه د مخه چې د مارچ د میاشتې په 14مه نیټه د پنجشنبې په ورځ لمانځل کیږي په ګډه د نړیوال اقدام او زیاتو پیسو د راغونډولو لپاره غږ کوي چې د ټی بی د کنټرول د ستراتیژۍ و ملاتړ وکړی شي چې د 2030 کال پورې دغه مصیبت پای ته ورسیږي. ڈبلیو ایچ او وای د 2030 کال پورې د سل د ناروغۍ پای ته رسول به چې د ملګرو ملتونو دوامدار پرمختګ هدفونه ورته دغه هدف ټاکلی دی یو ستونزوي مګر سرته رسېدی شي. دغه ټولنې څرګنده کړه چې د 2000 کال نه را په دېخوا د 340 میلیونو کسانو ژوند ژغورل شوی دی. ڈبلیو ایچ او وای هیوادونه د ټی بی د پروګرامونو او د نوو وسیلو په کار اچولو سره د 1.5 میلیونو کسانو ژوند ژغورلی شي چې هر کال له نری رنځ نه مري. د ڈبلیو ایچ او د ټی بی د نړیوال پروګرام رئیس ماریو راویک لیونی وای د 10 هیوادونه چې د ټی بی تر بار لاندې دي یو شمېر د ټی بی د نوو ستراتیژیو په عملي کولو سره کامیاب شوي دي. د دغو هیوادونو له جملې نه یو هند دی چې په ری رنز اخته ډېر ناروغان او د ټی بی داسې ناروغان لري چې د ټی بی د درملو په مقابل کې مقاومت لري. هند په نړۍ کې د بل هر ملک نه دا ډول ډېر ناروغان لري. دی وایي دغه هیواد د نری رنز د ناروغانو په علاج کې پوره پرمختګ کړی دی. جنوبي افریقا بل هیواد دی چې د نری رنز او د هغو ناروغانو په معاینو کې پرمختګ کړی دی چې د درملو په مقابل کې مقاومت کوي. راویګ لیونی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
South Africa is, let us remember, home to the largest number of people living with HIV who are receiving also...
رازی چه دا خبر پا یاد ولر جنوبی افریقا داسی هواد ده چه HIV بانده اختر دیر کسان لری چه داسی علاج هم کیگی چه در تی بی پا ناروغه اختر نشی. زکنو پا درست ناری که در نری رند مخنویل پار دا دول لاری پیدا که دلشتا چه دا در نوی ستراتیجی و بل نوی انصر دی چې په دې باندې موږ ډیر ټینګار کوو ځکه چې دا د نری رنز مخنیوی کوي او ژوند ژغوري. ڈبلیو ایچ او د تایلند، روسیا، برازیل او ویتنام نمونه اخلي چې د نری رنز د کنټرول کامیاب پروګرامونه لري. د روغتیا څو ملتي ډله یا یونیټیډ د روغتیا د نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي چې په مؤثرو تماسونو سره نری رنز ختم کړي. د مثال په ډول د ماشومان لپاره د نری رنز د علاج په برخه کې خواله پراختیا راولي. د اټکل له مخې هر کال 1 میلیون ماشومان د نری رنز په ناروغۍ اخته کیږي او تقریبا 140,000 ماشومانو ورنمري. یونیټیډ د ټیم مشره جنیت جنارت وایي د ماشومان لپاره اوس مناسب داسې درمل شته چې صحیح ډوز او فرمول لري. مخکې له دې نه چې ڈبلیو ایچ او د خپل علاج په لارښوونه باندې له سره کتنه وکړي د امریکا غږ ته وویل په ماشومانو باندې د کمکي ځوانانو فکر کېده. دا وایي هیڅوک په دې ضرورت باندې نه پوهیږي چې د ماشومانو لپاره د ډوز یا د درملو د اندازې تعینول په کار دي یا نه. جنارد نه وایي
So the drugs that we had were either child friendly, dissolvable, but not in the right doses, or crushed and split pills from adult medicine.
ځکه نو موږ داسې درمل درلودل چې منحل کېدو وړو مګر اندازه یې صحیح نه وه یا ټوټه شي او د پخو کسانو د درملو ګولۍ دي معده شي چې کوشش دې وشي دغه ډوز ورنه جوړ شي. ځکه نو دغه دواړه طریقې کار ورکوي. جناډ وایي د چایلډ فرینډلی یا د ماشوم دوست په نامه دغه نوي درمل اوس په بازار کې د ډوز په بڼه اخیستل کېدای شي چې دا په ماشومانو کې د نری رنز د ناروغۍ د علاج لپاره درست.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په امریکا کې د فبروري میاشت د تور پوستانو د تاریخ میاشت وي. په تاریخي لحاظ په دې میاشت کې په امریکا کې د تور پوستانو او د يهوديانو د روابطو په باب هم څېړنې کیږي. ویل کیږي چې دغه دواړه خواوې په موسیقۍ کې سره ډېر نږدې دي. د امریکا غا خبريال آدم فلیپ په دې باب رپورټ راکړي. په دغه مرکز مګدا کې یو تن دغه سندره په هغه وزن وایي چې یو وخت به يهوديانو د نازیانو د ظلمونو او قتلونو نه مخکې په ختیځي اروپا کې ویلي، او اوس دغه سندره دلته په امریکا کې د يهوديانو په مذهبي ځایونو کې زمزمه کیږي. په یو نمایش کې د يهوديانو او د افریقایي تور پوستانو ترمنځ د موسیقۍ په اننه کې یو قسم یووالي ته هم اشاره شوې ده. امریکا کې د مدني حقوقو په زمانہ کې، یعنی د 1980 په لسیزو کې، اوس دغه سندره په مذهبي ځایونو کې ویل کیږي. د موسیقۍ په دغه نمایش کې یو تن داسې سندره وایي: په امریکا کې د مدني حقوقو د ستر مبارز ډاکټر مارتن لوتر کینګ د قتل د کالیزی په موقع هم د غشان یادګاری سندرې په ډیرو مراسمو کې ویل کیږي.
سم د مهمه خبرونو لنډي زوري. د بدخشان سیمایز چارواکي پراتلونکو ورځو کې د ولادت په بلابلو سیمو کې د برف کوښونو دراتک خبر ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي یو شمیر زندانیان چې د ګوانتنامو د زندان خوشی شوې دي د امریکایي اتباعو په جل کې دوه کلاس لري. د اسلامي دولت یا ډیجیټل شاخوات څلور سپه جنگلي د لپاره روزلې دي چې د پاریس او بلجیم د بریدونو په شان د اروپا په نورو خانونو کې هم تورېستي بریدونه وکړي. د امریکا حکومت خای چې نن د پنځشنبه پر ورځ په یو شمیر ایرانیانو د هغو الزامونو اعلان وکړ چې په 2012 او 2013 کلونو کې په امریکایي بانکونو او د نیویارک د برېښنا په بند کمپیوټري بریدونه کړي ول، او د یمن په کورنۍ جګړې کې خېلو ډلو د اوربند او د سولې په خبرو کې د په برخې اخیستو موافقه کړې ده. تمه کیږي چې د سولې د خبرو نوی پړاو راتلونکي میاشت پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې په مکرې د افغانستان او د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد کې بنن باران وسی. په کابل کې بنن د تودوخه لوړه درجه اته ټیټه به 15 وي. په غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن باران وي. په هلمند کې بنن اسمان شین وي او په فراه کې بنن اسمان ځای ځای اوریت وي. د امریکا جغاشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونه همکار محترم قدیر مشرف حاضر دی. دی به خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کوي او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه به تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.